دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویز بوریوال کاکړ مو د نن ورځې پا دی ورستۍ خبرې غړي کې د کوربه په سرکلای کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه تفسیري او مطبوعات تکتنې در خبرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهمه خبرونو سرټکی پر اسلام آباد لاهور مټروي په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي وایرس له کبله د مرسو کسانو شمیر 21 تر رسیدلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې ترهګري ته به په هر ځای کې ماتې ورکوي. اوس بشپړ خبرونه. پر اسلام آباد لاهور موټروی په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. اسلام آباد موټروی پولیس وایي چې د مسافرو ډک وین د پنجاب له جنگ ضلع څخه د اسلام آباد پر لور روان و چې نن سهار پر چکري انټرچینج له یو ټرالر سره وجنګېدی او اور یې واخیست. د موټروی پولیسو د ویان لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. وژل شوي او ژوبل د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ تر مخه په صوبا کې تر دې دمه 21 کسان د ډینګي له تبې مړه شوي دي. په دې کې 19 کسان د پېښور، 2 د هزارې او یو د 400 او بونیر دي. د پېښور په تاکال کې د رابرې سره شوي ډینګي وایرس او تبې له وجې دغه ښار په سلګونو وګړو کې د دې وایرس پخلی شوی دی. د سیاحت محکمې د ډینګي مخنیوي یونټ تر مخه دا وخت 391 ناروغان په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي. د ډینګي مخنیوي یونټ د ریپورټ تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې 1640 کسانو د ډینګي وایرس ټیسټونه کړي چې په 343 کې یې تصدیق شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ایران له یو ورځنۍ دورې وروسته نن د ترکیې په سفر روان شوی دی. د سیمه ییزو هیوادونو د سفرونو په دې پړاو کې به نوموړی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم بن علي یلدریم سره پر دوه اړخیز اړیکو سربیره د افغانستان، روهینجا مسلمانانو او کشمیر په اړه خبرې اترې کوي. نوموړی تېر ورځ په تهران کې له ایراني ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره هم لیدلی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د نوې تګلارې له اعلان وروسته پاکستان د سیمه ملګري هیوادونو سره د اړیکو پراخوالو او د ټرمپ د تګلارې په تناظر کې د هغوی د نظر معلومولو لپاره دورې پیل کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې خواجه آصف به د ایران، ترکیې، چین له سفرونو وروسته روس او بیا امریکا ته ځي. د مردان په عبدالویل خان پونتن کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ وایي چې د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو لخوا ورسره یو شمېر لوزونه سیول خو تر دې دمه یو هم نه دي ترسره شوی. د نوموړي خور ستوریا اقبال له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل چې د دې او خور د زده کړو یو کال ضایع سو خو تر دې دمه په اسلام آباد کې د زده کړو زمینه ورته برابره نه کړل سوه.
مونږ دواړه د خپل یونیورسټي کالج ټاپران یو خو لکه تر اوسه پورې نه هغوی د تعلیم باره کې څه ویلي دي، نه د حفاظت باره کې څه ویلي دي. مرکزي حکومت، صوبایي حکومت دواړه په دې معنی خاموشه دي، نه په تعلیم باره کې څه وایي. ان تر دې چې لکه هغه د وکیل ویلي وو چې دا به درکو نو هغه ملا نه دی دا کړی.
مشال خان د روان کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالویل خان پوهنتون مخته بل وګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه، خو وروسته پولیسو او ګډي پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی. د دې پیښې په تړاو پولیسو تر اوسه 50 زیات تورن کسان نیولې دي چې پکې پر زده کوونکو سربیره د پوهنتون کارکوونکي هم شامل دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان لپاره د سر صلیب نړیوال ادارې د دې هیواد په شمالي برخه کې تر نامعلومې مودې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان توماش ګلاش نن مشال لړیو ته وویل چې دا ګام یې تېر ورځ په مزار شریف کې د لورینا انبرال په نامه د دوی د یوې هسپانوي کارکوونکي له وژنې وروسته پورته کړی دی. پر دې بهرنۍ مېرمنې یوه ناروغ معذوره پرون برید وکړ چې وسله یې په خپل ویلچیر کې پټه کړې وه. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې ترهګري ته به په هر ځای کې ماتې ورکوي. تېر ورځ د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې په دغه هیواد د ترهګرو بریدونه د 14 کلیز په یاد غونډې جوړ شوې. د قربانیانو په یاد تر ټولو مراسم په نیویارک او واشنگټن کې جوړ شوي ول. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې ترهګري ته به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ماتې ورکړي.
هغو تیرورستانو چې پر موږ یې حمله وکړه تصور یې کاوه چې تر حق خپرولی او زموږ روحیه کمزوری کولی شي. امریکا نه ډاریږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي.
د 2000 کال د سپتمبر د 18 نیټه په طرحه ګرو بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوی ول. د القاعده شبکې 19 غړو څلور الوتکې ودرسولې او دا بریدونه پرې وکړل. سعودي عربستان ویلي چې د دې هیواد دفاع وزارت پر مرکزي دفتر یې د داعش وسلوالې ډلې د برید پلان شنډ کړی دی. سعودي امنیتي چارواکو نن د حکومتي رسنیو له لارې ویلي چې دوه یمنیانو چې په دې هیواد کې په مستارو نومونه اوسېدل غوښتل په ریاض کې د دفاع وزارت پر ودانۍ ځان وژونکي برید وکړي. چارواکي وایي دوی او دوه نور مشکوک سعودي وګړي چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي هم نیولي دي. د سعودي چارواکو په وینا له تورنو کسانو څخه لاسي بمونه او ماشینګنې ترلاسه شوي دي. د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په میامار یا پخوانی برما کې د اقلیت روهینجا مسلمانانو پر وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري. زید رادلحسین د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د بشری حقونو د شورا غونډې په وینا کې پر میامار غږ وکړ چې په راخین ایالت کې چې اکثریت وګړي بودایان دي بیرحمانه پوځي عملیات پای ته ورسوي. مرستندوی ادارې وایي چې دغه کډوال چې له میامار څخه بنگلاديش ته تښتېدلی دي په بد حالت کې ژوند کوي او په عاجله توګه خوراکي موادو سرپنا او روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. او اوس د کرکټ خبر. د پاکستان د کرکټ د نړیوال لوبډلې ورلد 11 ترمنځ د درو سیالیو لومړی شل اوریزه لوبه نن ماښام 9 بجې د لاهور په قذافی سټېډیم کې کیږي. د لوبې ته د ازادي کپ نوم ورکړل شوی دی. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې ته برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د کرکټ نړیوال لوبغاړي پاکستان ته تللی دي. بلخوا د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ سیالیو په درېمه لوبه کې نن مس عینک اتلانو د بند امیر شاماران لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا مهال د سپینغار او د بوس ساتونکو لوبډل ترمنځ لوبه روانه ده چې پایلته لا نه ده رسېدلې. دا وخت دې مهال د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 60 پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 140 روپۍ 80 پیسې او 125 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 130 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 24، په بنو کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې احمد شاه اعظمي او احمد الله وړاندې کول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 11 سپتمبر د پیښو پر 14مه کلیزه هوډ ښودلې چې ترګري ته به په ټوله نړۍ کې ماته ورکوي. په امریکا کې سو هغو بریدونو پر پاکستان څه اغیز وکړ؟
یو خود پاکستان یو جهادی پالیسی وا چې هغه پاکستان ته هیڅ چیرم څه فائدہ نه وشي. نو هغه ختم شو که پورا ختم نه شو نو د ریاست تر یو ټایم دی پاره تر لاس اوچت.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د پاکستان پر ضد امریکا سخت تګلاره به د ګټي پر ځای تاوان ولري.
We are fighting the war against terror. Anything that degrades our effort will only hurt the US effort.
جماعت اهل دیحدیث بلوچستان د خپل مشر مولانا علی محمد ابو تراب د تشتونې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کړي.
د تلور اورځي تر موجوده سپی فاغه کم مولانا ابو تراب څو هغه ملګری په ځای باندې کړل. نن تاسو تقریبا نه ټول پټي ملګرو دا کم تجارتي برادری چې دا هغه ټول همکار چې مسل دا شرکت
د دې تر څنګ د سیمه اونړي پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې ترګری ته به په هر ځای کې ماته ورکوي. ډونالد ټرمپ په امریکا کې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې د ترګر بریدونو په مناسبت په وینا کې وویل چې د امریکا دشمنان به هیڅ کله خپل هدفونو ته ونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پر دغه هیواد د تروریستي حملو د شپاړسمې کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې. د قربانیانو په یاد تر ټولو ستر مراسم پرون دوشنبه په نیویارک او واشنگټن کې جوړ شول. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ژمنه وکړه چې تروریزم به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مات وکړي. هغو تروریستانو چې پر موږ یې حمله وکړه تصور یې کاوه چې تر هغه خپرولی او زموږ روحیه کمزورې کولی شي. امریکا نه ډارېږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي، ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د القاعده شبکې 19 غړیو څلور الوتکې وتښتولې او دا بریدونه یې پرې وکړل. په واشنگټن کې د ولسمشر ټرمپ له وینا او د نیویارک په منهټن کې د حملې په ځای کې د وژل شویو کسانو په یاد د منار په شاوخوا کې د ګڼ شمېر خلکو له راټولېدو سره په یو وخت مرستیال ولسمشر مایک پینز پنسلوانیا ته لاړ چې 14 کاله پخوا څلورمه الوتکه پکې ولوېده. د سپتمبر د 11 د قربانیانو په یاد په مراسمو کې د تیرو کلونو په شان یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه او په نیویارک ښار کې د قربانیانو د منار مخته د وژل شویو کسانو نومونه واخیستل شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې مېرمنې سره د یوې دقیقې چوپتیا په مراسمو کې له ګډون وروسته په یوه وینا کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د هر هغه دښمن په وړاندې بریالی شي چې د دې هیواد د مشروع لارو خنډ وګرځي. ده د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو په دې وروستیو کې امریکا او شمالي کوریا یو بل ته خبرداري ورکړې دي او پاکستان په وروستیو کې د متحده ایالاتونو له لوري د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځای بلل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر هوګو لورنس پرون وویل هیواد به هیڅکله سخت دریځې پرې نږدي چې له افغانستان څخه د تروریستي حملو لپاره د پناه ځای په توګه کار واخلي. د همداراز وویل بیا به هیڅکله افغانستان بې حکومته پاتې نشي. له افغانستانه د پخوانی شوروي د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرزیدو وروسته کورنۍ جګړو زور واخیست او د قدرت خلا رامنځته شوه چې په نتیجه کې تروریستي ډلو په دغه هیواد کې پناه ځایونه جوړ کړل او په امریکا کې د حملو پلانونه چمتو کړل. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته د امریکا د همغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د القاعده مشر ور وسپاري، خو طالبانو دا کار ونه کړ او امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر په 1 د طالبانو د رژیم او القاعده پر ضد پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم وپرزید او یو نوی ولسواک نظام ته لاره هواره شوه.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د سپتمبر پر 11 د امریکا په نیویارک او واشنگټن ښارونو د الوتکو په مرسته د بریدونو 14 کاله پوره سو. په دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي. د دې بریدونو ذمواري القاعده ترکرې ډلې منلې وه چې مشرتابه یې هغه وخت په افغانستان کې میشته وه. امریکا په 2001 کال کې په افغانستان کې پر دوی حمله وکړي او د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د امریکا ملاتړ وکړ. دا چې په دې 14 کلونو کې د پاکستان حالت څومره بدل شوی دا به د بشیر ګواش په دې رپورت کې واورو.
که څه هم دې جنگ کې اسلام آباد د واشنگټن ملاتړ وکړ، خو د څېړونکو په وینا ډېر طالبان او بهرني جنگیالي له افغانستان څخه پاکستان ته کډه شول. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته له 2001 کال راهیسې له 1.5 بلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې ورکړې دي. د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد یو غړی نثار مومند وای په کار واچې د دې پیسو ډېره برخه په جنگ ځپلو قبایلي سیمو لګېدلې وې، خو داسې نه دي شوي.
موږ فاټه د هغه وخت نه د دغه جنگ سره مخامخ یو. نو واقعا په دې سلسله کې د فاټه خلکو سره ډېر تکلیف نه دي.
په تیرو 14 کلونو کې پاکستانی ځواکونو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف څو ځل عملیات وکړل. د ترهګرې په ضد جګړې او سخت دریځۍ ختمولو لپاره یې په 2015 کال کې قومي اکشن پلان هم اعلان کړ چې د څېړونکو په نه ګټه یې دا شوه چې د ترهګرو فعالیت تر ډېره ختم کړي. د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر په دې اړه وایي،
9/11 نه پسته دا وشو چې یو خو د پاکستان یو جهادي پالیسي وه چې هغې پاکستان ته ټول عمر نقصان کړی، نه په کشمیر آزاد کو، نو هغه ختم شو. که پورا ختم نه شو نو د ریاست تر یو ټایم د پاره تر لاس اوچت کو.
افغانستان ته د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو ورتګ هلته سرمایه‌کاری او بهرنیو مرستو ته لار هواره کړه. اوس په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته ځي، تجارت زیات شوی، بیا رغونه شوې او د خلکو اقتصاد بهتره شوی دی. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای، د پرمختګ د پاکستان پښتنو لپاره ګټه کړې.
ویش پیرا د ماجرمی چې کوم دانو هغه افغانستان ته واپس لاله، پاکستان افغانستان ته چې کوم دی برآمدات چې کوم دی هغه کې ډېر لوی اضافه شوی ده. افغانستان کې چې کوم اقتصادي ترقی شوی ده او د خلکو سره پیسې راغلي ده، هغه یو د اثر هغه خصوصا په خبر راو د هغه خپل شو پیدا خو باندې هم راغلي دي. او پاکستان له پکا دي چې نور کوششونه وکړي چې افغانستان کې یو بهتر طریقې سره اثر وسو پیدا کولو کوشش.
پاکستان د ترهګرې پر ضد جګړه کې د امریکې اتحادی شو، خو دا کال په 2018 کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل استراتیجی د اعلان په محل پینیو کې وکړي چې اسلام آباد طالبانو او نورو وسلوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي. افغان چارواکي هم ورته نظر لري او د لپاره په 2011 کې د امریکایي ځواکونو په لاس په بټاباد کې د اسامه بن لادن او په 2018 کال کې په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه د دلیل په توګه راوړي. خو اسلام آباد وایي چې دوی د ترهګرې په ضد جګړه کې مخلص دي. څېړونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې اسلام آباد د تردید له پالیسۍ راووزي او د ترهګرې پر ضد بې توپیره کار وکړي، نو د نړیوالو سره اوږه په اوږه اقتصادي پرمختګ ته لا نور لار هواریدلی شي.
موږ چې کوم ډول تکیه ریاستي پالیسي ده، هغه تردید د هغه په کوم ډول بنیادي کملا تیر دي. دا ټول چې اوسه باندې د نشته اوسه باندې تر اوسه کوم نه راغلی. اسه خبر ده چې پالیسي بدل شي.
خو پاکستان دریز لري چې د امریکای په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته د ترهګرې په ضد نړیوالې جګړه کې دوی لګټې نقصان ډیر کړی دی. دوی وایي په زرګونو پوځیان او عام وګړي وژل شوي او اقتصادي په بلیونونو ډالر زیان لیدل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیره سخت راغلی
تیر یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي ک چیرې امریکا د پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو چارواکو پر خلاف د بندیز ګام پورته کړي او یا ورباندې پوځي مرسته بند کړي، نو د ګټې پر ځای به تاوان ورسوي. د خبره نوموړي د ګل په ورځ په اسلام آباد کې روچرز خبري اجانس ته په یو مرکه کې کړې ده. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د امریکا لخوا پر پاکستاني او چارواکو بندیزونه لګول او یا دغه هیواد باندې پوځي مرسته بندول به د ګټې پر ځای نقصان ورسوي. ل رویټرز خبري اجانس سره په امریکا کې خاغلی عباسی ویل چې دا قدم به د ترهګرۍ جګړې ته هم نقصان ورسوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات وروسته له هغې کړکېچن شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او سیمې په اړه د خپلې نوې تګلارې اعلانولو پر وخت په اسلام آباد غږ وکړ چې د وسلوالو له ملاتړه دې لاس واخلي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایانې کړي دي او د ترهګرۍ جګړه کې په زرګونه ولسي وګړي او پوځیان وژل شوي دي. شاهد خاقان عباسی د ګل پورس په اسلام آباد کې خبری ایجنسی ته ویل چې د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو خلاف د بندیز ګامونه به د ترهګرۍ جګړې په ګټه تمام نشي. نوموړي وویل،
موږ د ترهګرۍ خلاف جګړه کوو. هغه څه چې زموږ هڅې بې ارزښته کوي یوازې به د امریکا کوششونو ته تاوان ورسوي.
امریکایي چارواکي په شخصي ډول وایي چې دا بندیزونه به د هغو چارواکو خلاف وي چې له وسلوالو تنظیمونو سره اړیکې لري او یا د هغو غوښتنو برخه دي چې امریکایي له پاکستان نه د رویې بدلولو او ورباندې د فشار اچولو په لړ کې کوي. په 2018 کې له پاکستان سره د امریکا غیر پوځي او پوځي مرسته تر 1 بلین ډالر کمه وه. دا مرسته په 2011 کې تر هر وخته زیاته یعنی 3.5 بلین ډالر وه. وزیر اعظم عباسی ویل واشنگتن پاکستان له فنډونو نه د محرومه کولو سره د ترګري خلاف هدفونه نشي حاصلولی. نوموړي ویل پکار ده چې هر څه په ګډه سره وشي. وزیر اعظم عباسی ویل د امریکا لخوا د پوځي مرستې کمیدو او ورباندې د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو له بندې سره اوس پاکستان له چین او روس نه وسله اخستو ته مجبور شو. نوموړي ویل
د خپل ملي دفاعي ځواکونو د ساتلو لپاره باید موږ ځان ته نورې لارې لټولې وي، نو ځکه موږ له چین سره ښه تعلقات لرو.
شاهد خاقان عباسی په مرکه کې له چین سره د ښو اقتصادي او پوځي تعلقاتو ذکر وکړ. نوموړي ویل په افغانستان کې د مشکلاتو لپاره پاکستان ذمہوار ګرځول غیر منصفانه خبره ده. هغه ویل واشنگتن باید د دې احترام او پیژندنه وکړي چې په ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستاني وګړو ته څومره نقصان رسېدلی دی.
مشال ریډیو څخه اوري او سم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د ترکی د دورې په اړه تاسو رپورټ وړاندې کوو. نوموړي ایران ته تللی و او له ایران څخه وروسته د یو پلاوي په ملتیا ترکی ته سفر پیل کړی دی. خواجه آصف په تهران کې د ایران له ولسمشر او نور لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو او د افغانستان پر حالت هم خبرې کړې وې. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
خارجه وزارت د چارواکي تر مخه چې په دې دوره کې به خارجه وزیر په دواړه خیس اړیکو د سیمې افغانستان په صورتحال او د هند تر واک لاندې کشمیر او په برما کې د بشري حقوقو په عملې په اړه خبرې کوي. تیر ورځ خواجه آصف د ایران یو ورځنی دوره هم کړې وه. ښاغلی آصف ایران ته د دورې پر مهال دواړو هیوادونو اتفاق کړی و چې د افغانستان د معاملې پوځي حل نشته او یوازې د سیاسي حل د لارې افغانستان کې امن راتلی شي. خارجه وزیر خواجه آصف ویلي وو چې د سوله ییز ګاونډي په پالیسۍ روان دی او غواړي چې ایران سره د سیمې سولې، امنیت او پرمختیا لپاره کار وکړي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي چې ایران پاکستان سره ټولو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي. د لړکی د سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي
دې کوښښونو ته سړی په یو ښه نظر باندې کتی شي، امیدونه تم وابسته کولی شي، لیکن بیا به هم خبر راځي امریکا ته او افغانستان ته. اختیار او هغه امریکا سره د مسلې د حل که دوی قانع کړی شي، دوی مطمئن کړی شي امریکا چې د دوی په دې کوښښونو کې ورسره ملګری شي، افغانستان هم د دې کوښښونو بلاتړو کې، بیا به ډېر امکانات وي چې د جنگ په ځای باندې د سولې مذاکرات طرف ته هغه توجه او پام هغه وګرځول شي.
د پاکستان خارجه وزیر د ایران ولسمشر حسن روحانی سره هم ملاقات کړی و. دا دورې په داسې حال کې کیږي چې د امریکې نوې پالیسي راتلو پس پاکستان ویلي وو چې د سیمې ملکونو سره به د لړکې مشاورت کوي. تیره میاشت د امریکې نوې پالیسي اعلانولو پر وخت د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د وسلوالو د پټنسیونو د لرلو تور لګولی و، څه چې پاکستان رد کړی و. د پاکستان خارجه وزیر له دې وړاندې د بیجنګ دوره هم کړې وه. خارجه وزارت تر مخه چې خواجه آصف به د روس دوره هم کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د مشال خان کورنۍ وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا چې کومې ژمنې یا وعدې ورسره شوي په هغوی کې د دوی په وینا یوه هم نه ده پوره سوې. د مشال خان خوندې وایي چې دوی یو تعلیمي کال ضایع سو او غواړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
ته مشال خان خور ستوری اقبال وایي چې هغه د مردان تعلیمي بورډ تر ټولو غوره زده کوونکي اعزاز لري. په مشال خان د وژنې وروسته ورته ممکن نوا چې خپل تعلیمي سلسله روانه وساتي. په بیا بیا ورته حکومتونو ویلي چې دوی چرته هم زده کړې کول غواړي زمينه به ورته برابرولی شي، خو ستوریه ګیله کوي چې سیاسي خلکو لوزونه کړي، عمل په هیڅ څوک نه کوي.
زمونږ کورس چې تکزام دي سره پوره چې کوم زما یونیورسيټي دا غي افیکټډ شوی دا زما خور چې کومه کالج ته نشي تللی او هغه دومره اثر انداز شوی دی چې لکه کزر مردان بورډ ټاپر هم زما خور چې کومه دا مشکل حالات کې غي امتحان ورک او غي ډېر خلک نمبر واغستي خو مونږ چې کمندنو بیا خپل تعلیم نشو دا کولې په دې باندې مونږ ډېر خفګان په دې ظاهر او لکه یو مشال لاړو چې هغه د دې کوم نقصان وشو زمونږ کورته ته ډېر نقصان وشو خو دا غي نه بعد چې کم نه کې تاسو وګورئ لکه مونږ چې کم خپل پوزیشن هولډ کړو دا غي نه ووتو
ستوري اقبال جاتے چې صوبایي حکومت لخوا ورته ویل شوی د قانوني مرستو لړ کې به هم دوی سره پوره پوره کومک کیږي خو تر دې دمه د مشال خان د وژنې په کیس کې ورته وکیل هم نه دی ورکړی شوی د دې پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د مشال خان کور ته ورغلی وو او دا لوځي ورسره کړی وو چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به ورسره هر قسمه مرستې کوي خو ستوریا وایي چې د عمران خان د راتلو وروسته نه خو دوی له څوک ورغلي او نه اوس دوی ته هغه لوځونه یاد دي کوم چې هغه وخت کې کړی وو
چې عمران خان راغلی او د هغې نه بعد بس لکه یو څو خلک اسې رسمي چې کوم لکه پختون معاشره کې د دوا د پاره یا د هغې د پاره راغلي وو خو د هغې نه علاوه هغوی نور چې کوم دینو نه د کیس باره کې څه ویلي دي نه چې کوم دینو نور څه لکه هیلپ کړی دی ان تر دې چې کوم هیومنست سوسایټي ده نو هغه هم په دې کیس باندې خاموشه دي
د صوبایي حکومت لخوا شوې ژمنې څومره پوره کړې شوې په دې اړه چې مکله د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شاه فرمان نو پختل نو نوموړي له ژمنو ناخبرتیا وښودله او یې ویل چې هغه به یې په ورځ دوه کې معلومات کوي او چې کومې ژمنې شوې هغه به ضرور پوره کوي
سبا نه بل ورځ به زه پته ولګوم اسلام آباد کې ما او ان شاء الله چې څنګه ولا پولیس انویسټیګیشن 101% کو او ټول کالپټس پکې رونیول فیر اینڈ فری انویسټیګیشن او انصاف باندې مبني انویسټیګیشن او د غریب بیا چې سره کمنټمنټ شوه دي او ان شاء الله پوره
د ذکر د پیښور های کورټ د جولای پر 28 نیټه د مشال خان د وژنې د قضیه اوریدنه لمردانه هریپور جیل ته د لیګل امر کړو ځکه چې د مشال خان پلار عدالت ته خواست کړو چې په مردان کې د دوی د کورنۍ غړي او وکیلان له خطر سره مخ کېدې شي د روان 2019 میلادي کال د اپریل پر 13 په عبدالولي خان پوندون مردان کې د بلوګر زده کوونکو لخوا وجل شوی مشال خان په اړه ستره محکمه یا سپریم کورټ هم نوټس اخیسته و چې وروستي غړي پلټنې دي ډلې خپل راپور کې ویلي وو چې د مشال خان په اړه د مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه ورته په لاس نه دي ورغلي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ یاسته د جماعت اهل حدیث بلوچستان غړي او پلویانو نن د دوی د یو مشر مولانا علي محمد ابو تراب د تښتونې پر ضد په کوټه کې کارپندیز کړی دی د دې لوجې د ښار مرکزي بازارونه تړل سوي دي د دې ډلې ویاند ویلي چې صوبایي حکومت د دوی د مشر پر خوشي کولو کې پاتې راغلي دي تفصیل د ایوب ترن پر رپورت کې
د جماعت لیدیس بلوچستان مشر مولانا علي محمد ابو تراب او داغه د ملګرو د تښتونې په ضد نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کاربندیز دی ټوله دکانونه او مارکیټونه بند دي په ښار کې د موټرانو چلن کم او د خلکو ګڼه ګوڼه لږ لیدل کیږي په دې ترڅ کې د جماعت لیدیس د اطلاعاتو سکتر اسمت الله سالم او مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د نن د کاربندیز ملاتړ اعلان کړی دی خبر بلوچستان صوبائی امیر مولانا ابو تراب داغزوی محافظ او ڈرائیور د جمعه په ورځ هغه محل د کوټ ایئرپورټ روډ څخه نڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول کله چې ابو تراب و کراچی د تلو په خاطر دوای میدان په لور په خپل موټر کې روان وو بل خوا ته تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې د بلوچستان اسمبلی غونډه وسوه په غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام میرمن غړي شایده روف عطا اول چې د جمعې په ورځ د جمعیت الهادی صوبایي امیر او د اسلامي نظریاتي کونسل غړي مولانا ابو تراب په سپین ورځ د کوټ څخه وتښتول سو چې تر اوسه یې درک نسته په دې ترڅ کې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي ته پکار دی چې د اسمبلی وغړو ته معلومات ورکړي په غونډه کې د کوچلاغ د تیر ورځې پر پیښه باندې هم خواشنی څرګند وسوه په کوم کې د شیعه فرقې سره تړاو لرونکي د هزاره قبیلې څلور کسان د نصرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې وزل شوي وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. پر اسلام آباد لاہور موټر وے په یو ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د اسلام آباد موټر وے پولیس وایي چې د مسافرو ډک وین د پنجاب له جنگ ضلع څخه د اسلام آباد پر لور روانو چې نن سهار پر چکری انټرچینج له یو ټرالر سره وجنګېدی او اور یې واخیست. د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ تر مخه په سبا کې تر دې دمه 21 کسان د ډینګي له تبې مړه شوي دي. په دې کې 14 کسان د پېښور، 2 د هزارې او یو د 400 او بونیر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ایران له یو ورځنۍ دورې وروسته نن د ترکیه په سفر روان شوی دی. د سیمه ییزو هیوادونو د سفرونو په دې پړاو کې به نوموړی د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم بن علي یلدریم سره پر دوه اړخیز اړیکو سربیره د افغانستان، روهینجا مسلمانانو او کشمیر په اړه خبرې اترې کوي. د افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوال ادارې د دې هیواد په شمالي برخه کې تر نامعلوم مودې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند نن مشال رډیو ته وویل چې دا ګامې تېر ورځ په مزار شریف کې د لورینا انبرال په نامه د دوی د یوې هسپانوي کارکوونکي له وژنې وروسته پورته کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې ترهګري ته به په هر ځای کې ماتې ورکوي. تېر ورځ د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې پر دغه هېواد د ترهګریزو بریدونو د 14مې کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې ترهګري ته به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ماتې ورکړي. سعودي عربستان ویلي چې د دې هېواد د دفاع وزارت پر مرکزي دفتر یې د داعش وسلوالې ډلې د برید پلان شنډ کړی دی. سعودي امنیتي چارواکو نن د حکومتي رسنیو له لارې ویلي چې دوه یمنیانو چې په دې هېواد کې په مستعارو نومونو اوسېدل غوښتل په ریاض کې د دفاع وزارت پر ودانۍ ځانوژونکي برید وکړي. د پاکستان او د کرکټ د نړیوالې لوبډلې ورلد 11 ترمنځ د درو سیالیو لومړۍ شل اوریز لوبه نن ماښام 9 بجې د لاهور په قذافي سټېډیم کې کیږي. بلخو د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په درېمه لوبه کې نن مس عینک کتلانو د بند امیر شاماران لوبډلې ته ماتې ورکړه. بلخو د مهال د سپینغار او د بوس ساتونکو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوو. او وزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې په کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. عرفت تنجم پکې ځینې لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې روهینجا په دردناک صورتحال د وایسي غونډه کېدل یو د ستاینې وړ او په وخت اخیستونکي ګام دی. دې تنظیم جوړولو مقصد هم دغه و چې اسلامي نړۍ کې د اوسني وخت چیلنجونو مخنیوي لپاره مشترکه پلیټ فارم جوړ کړي او مسلمانان هیوادونو ته رامخته کېدونکو مسلو تلپاتې او فوري حل راوباسي. ادارې وایي چې په غونډه کې ملګري ملتونو نه دا غوښتنه وشوه چې په روهینجا کې په مسلمانانو په ظلم زیاتۍ تحقیقاتو لپاره دي د ملګري ملتونو تحقیقات کوونکو ډلې ته دي په میانمار کې د تحقیقاتو کولو اجازه ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې په دې غونډه کې جاری شوی اعلامیه کې د میانمار حکومت نه غوښتنه شوې چې په مسلمانانو تشدد کولو کې چې کوم عناصر ککړ دي د هغوی خلاف دې کاروایي وکړی شي او د میانمار مسلمانانو ته د دغه شهریت یا شناخت ورکړی شي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په کوټه کې د هزارې ټولنې په کسانو ډز کول بغیر د څه شک د وسلوالو لخوا په ملک کې فرقیز شخړې پیدا کول دي. ادارې وایي چې د اسلامي ملکونو ترمنځ فرقیز شخړو د سازش په نتیجه کې دولوي ملکونو سعودي عرب او ایران ترمنځ غلط فهمي پیدا کولو سره سره جنگ جګړې هم جوړې شوې دي. ادارې په وینا چې د اتوار په ماښام د کوچلاک سره نږدې په سرویس سټېشن کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د دوه رونو او یو ماشوم په شمول څلور سان وجل شوی. ادارې زیاتوي چې په ملک کې طرح غره او فرقیز شورو ته بد ورکول لپاره په بار بار هزار ټولنه پنخه کیږي. یو بل ورځ پاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې په مارکیټونو کې د میوو سبزو او نوډې د ضرورت سیزونو په نرخونو کې اضافه د غریبو او منځنۍ طبقې خلکو ژوند ګران کړي. د خوراک څخه په سیزونو کې ملاوټ کیږي او بل خوا ذمہ دار سرکاري ادارې په معیشت کې د استحکام راتلو خبرې کوي. ادارې وایي چې 70% خلکو ته د سکلو صفا او بند ملاویږي. 55% ماشومان د وینې کمی له وجې د بیمارو سره مخ دي. اتیا ضلعو کې خلک د غذایي کمی ښکار دي. د سینټ قائمه کمیټې د خوراک په سیزونو کې په ملاوټ خپل اندېښنې هم ښودلې دي خو بیا هم ذمہ دار ادارې خپلې ذمہوارۍ په سر نه اخلي. ادارې خلک کوي چې وفاقي صوبایي حکومتونو ته په ګرانې او ملاوټ کابو موندلو لپاره به بنیادي سہولتونه ورکول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام لپاره له پاکستانه د چین د غوښتنې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د یوې امریکایي لیکوالې او لرغونپوهې میرمن دوپرې په افغانستان کې د تیر کړي ژوند او کار په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دواړو لیکنو تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي له هغې وروسته چې پر اسلام آباد د وسلوالو ډلو د ملاتړ پالیسۍ ختمولو لپاره نړیوال فشارونه زیات شول، چین هم له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي. په لیکنه کې د یو پاکستانی چارواکي په حواله ویل شوي، بیجنګ اسلام آباد ته په شخصي توګه خبرداری ورکړی چې پاکستان نرومرو باید خپله غاړه خلاصه کړي او د طالبانو او حقانی شبکې په څیر وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ترهګر بریدونه کوي کاروایی وکړي. چین له اسلام آباد دا غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې سږ کال د پاکستان په شمال کې د داعش ډلې وسلوالو دوه چینایي استادان وتښتول او وی وژل. د اسلام آباد لپاره دا هم د ډېرې پریشانۍ وړ خبره وه چې په چین کې د بریکس په نوم د مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د تیرې اونۍ د سرمشریزې په اعلامیه کې چې هند یې هم غړی دی له پاکستان وغوښتل شول چې پر خپله خاوره وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو پالیسي له منځه یوسي. دې ته په کتو هغه هیلي هم کمزورې شوې چې ګواکې د امریکا لخوا د زیات فشار په صورت کې به چین د پاکستان ملاتړ وکړي. لیکنه زیاتوي له دې ټولو فشارونو باوجود لږ امکان موجود دی چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان او هند کې د نیابتي جګړو پالیسي ختم کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې امریکایي لیکوالې او لرغونپوهې نینسی ډوپری د ژوند او کار په اړه لیکنه خپره کړې. نوموړې د 90 کلونو په عمر د اتوار پر ورځ په کابل کې مړه شوه. میرمن ډوپری په 1922 کال افغانستان ته تللې وه او د هغه هیواد د تاریخي او کلتوري ورثو د موندلو او خوندي کولو په هدف یې هلته حتی په ډېرو سختو حالاتو کې هم د خپل ژوند یوه لویه برخه تېره کړه. نوموړې په داسې حال کې چې یوه پخې خوږ وه او زړه او سږو یې هم سم کار نه کاوه، نه غوښتل چې د علاج لپاره امریکا ته ولاړه شي. هغې په دې وروستیو وختونو کې غوښتل هغه زرګونه عکسونه راټول کړي چې له خپل خاوند سره د افغانستان د بېلابېلو سیمو د سفرونو او هلته د کار کولو پر مهال ویستي وو. میرمن ډوپری او خاوند یې چې یو آرکیالوجیست دی د کابل کمیونیسټي رژیم د جاسوسۍ په شک کې له افغانستانه وویستل. لیکنه زیاتوي هغوی دواړه پېښور ته ولاړل چې هلته هم میرمن ډوپری افغان کډوالو ته د مرستو رسولو په چارو کې بوخته پاتې شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو زموږ له مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو ته د روهنجیا مسلمانانو په اړه یو رپورت وړاندې کوو چې په برما کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د بنگلاديش یو لوی روغتون د معمار له روهنجیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان دي چې په خپل سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د معمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوي دي. د کوکس بازار د ساحلي شهر د روختون چارواکي وایي چې کله چې د میانمار په سیمه کې د روهنجیا مسلمانانو پر وړاندې ځپونکي عملیات پیل شوي دي، هر اونۍ په مرمیو لګیدلي کسان هلته ورځي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهنګیا ماشوم پر غولي په یوې څیرې څیرې توشه کې پروت دی او ټټر چې تېره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوشیټد پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په روغتون کې ډېره ګڼه ګوڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګېدلې دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوي، په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 300,000 روهنګیا مسلمانان د دغو شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتي له کبله بنګلاديش ته تښتېدلي دي. دغه و کلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمره دی چې د اسوشیټد پریس خبریال ورسره مرکې کړې دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورخطا شوي وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره وو رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. د روهنګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړېږي. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست میاشتې په 15 روهنګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ یې په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلي 10 ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څنګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډېر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو.
د کومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټي پر غونډه کې په رواج اکټ 2019 باندې د کمیټي د غړو لخوا د نیوکو څخه ورسته غونډه وځندول سو. د فاټا پارلماني استازو په وینا چې رواج اکټ د فاټا د ولس لپاره یو نوی اف سی آر دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو. د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې له اولی ورځې راهسی د دوی په شمول یو شمیر پارلماني استاذ د رواج اکټ مخالفت کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 1903 او یایم آئین دی تر فاټا وغځوي.
رواج خو حقیقت کې دا دی چې ستا یو خپل طریقه کار دی د ژوند تیرولو، هغه هم رواج شو چې زما دا طریقه کار دی. نو رواج خو سر ته څوک نشي رسولی. نو دا رواج یو نوې خبره راوتلې وه، نو دغې وجې نه موږ ټول فاټا پارلیمنټیرین او سیاسي پارٹو یہ مخالفت کرو اور حکومت ہم داؤ مانا چھ منگ پتا سو باندھے بزور باندھے یوشے نہیں مانو اور در رواج ایک پذائے باندھے ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل دا جرگا دا چا پا جرگا باندھے چا خبر نہ کولا کسد پاکستان قانون دے سی آر پی سی اور پی پی سی باغا باندھے باغا کس پل کمپلین کے دی واغا با کور تزی.
در رواج ایک پا حقلا دا سفران دا قائمہ کمیٹی لمبی غنڈا دا مئی پشپاڑا سما دا جمال الدین پا مشرعی کے پا اسلام آباد کے شوی وا چپا کی ہاگا وقت ہم دا فاٹا زنی پارلیمان استازو پر رواج ایکٹ د اندیښنو سرګندونه کړي وا. مشال ریډیو چکلا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب پارلماني استازي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې له تیرو څلور میاشتو راهسې د کمیټي غونډې را روانې دي خو تر اوسه پر رواج ایکٹ د پارلماني استازو اندیښنې لري نه کړې شوې، نو حکومت لا په کار نه دي چې د پارلماني استازو په خوخه بل کم قانون راوړي.
ډیرسي په خیبر پختونخوا کې انټروډوس شوی دا او په اسلام آباد کې انټروډوس کیږي، نو چې موږ په خیبر پختونخوا ګراج واړو واړو ډیسپیوټس په دې باندې ریزالو کیږي دا شی آلریڈی شته یو آئینی قانونی کور دې تحصیل لے نو مسله کې وګدې دي نو قبایل ته نقصان رسي که زر زر حل کینو قبایل ته ډېر لوی فائدہ وشي.
ته یادونه دا چې د تیری جمعې په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزارت ته امر کړی دی چې قبایلی سیمې په قامی بهیر کې د شاملولو لپاره د قانون سازی وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
خیبر پښتونخوا کې د ډنګي تبې له کبله د مړو شمیر اوس یو وشتر رسیدلې دی. د صحت محکمې خیبر پښتونخوا چارواکو تر مخه پرون یو ورځ کې د 300 څخه زیاتو نور کسانو کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی چې په هسپتالونو کې داخل دي. تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا د ډنګي رنز د معلوماتو لپاره جوړ شوی سانګي ویان ډاکټر عطا الله مشال لیډو ته وویل چې پرون ورځ په ټوله صوبه کې د 1400 نه زیاتو کسانو د ډنګي ټیسټونه شوي دي چې پکې 300 نه سیوا کسانو کې د ډنګي وایرس پخلی یا تصدیق شوی دی.
300 نوي مریضان راغلي دي چې کوم د ډنګي پازیټیو مریضان دي. دوی کې ارتابان نه 8 کیسه راغلي دي، یو کیس د بونیر نه راغلي دي، مردان نه 22 کیسه راغلي دي، سوا بین 3 کیسه راغلي دي او
بلخوا د مخ په زیاتېدو د ډنګي ناروغ شمیرې له وجې د صحت محکمې د پېښور په لوی هسپتالونو کې یو هاټ لاین جوړ کړی دی چې درې واړه هسپتالونه به د یو بل سره د ډنګي د ناروغو په حق له تماس کې وي او چې کوم ځای کې هم په واډونو کې د ناروغو لپاره د بېډونو کمی راځي یا د نور اسانتیاو نو هغه به نور هسپتالونو ته په هماغه وخت د هسپتال په ګاډي کې رسولی شي. په دې اخلاق ڈاکٹر عطا اللہ وائی
دا سسٹم ڈپارٹمنٹ وکړو چې په یو اسپیټال باندې ډېر زیات بډ نه شي، نو هغه ته یې تاسو هر یو اسپیټال دی دوه سوه درې سوه بډونه د دې لپاره مقصد کړي، نو که هغه دوه سوه پوره شي چې فرض کړه په خیبر کیچن اسپیټال کې، نو هغه به بیا باقي چې هغه سره به رابطه کوي.
بلخو د سرکاري شمېرې تر مخه تر دې دمه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د شپږو زرو نه زیات کسان د ډېنګې ماشي اغېزمن کړي دي چې پکې یویش مړ شوي دي، لس کم څلور سوه اوس هم په اسپیټالونو کې داخل دي او دا باقي ټول د درملنې وروسته کورونو ته تللي دي یا صحتیاب شوي دي. دارنګ د صحت محکمې او ضلعي انتظامیو په شریکه باندې د صوبې په بېلابېلو اغېزمنو سیمو کې تر دې دمه خوشا یو لک اتل زره کورونا او هغه ځایونه چېرته چې د ډېنګي جراثیم موجود وو پاکړ دي او د دوی په وینا د لړۍ دوامداره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بشیر حقونو ډلو د استرالیا د حکومت هغه پریکړه غندلې چې لمخیا د هیواد بهر د کډوالو د زندانونو څخه استرالیا ته پر رسیدو پناه غوښتونکو ته یا خواړه او د استوګنې ځایونه بند کړي دي. د بشري حقونو دوو ډلو له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره په دې مسله کې مداخله وکړي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د استرالیا حکومت یو شمیر پناه غوښتونکي چې د دې هیواد تر ادارې لاندې ټاپوګانو کې د کډوالو له توقیف ځایونو څخه د علاج لپاره د استرالیا قلمرو ته رسیدلي د خوړو او استوګنې له امتیاز څخه محروم کړي دي. دا پریکړه د استرالیا تر ادارې لاندې د پاپوا نیوګینی، د مانوس او د ناورو ټاپوګانو په توقیف خانو کې پر استوګنو شاوخوا 400 کډوالو ناوړه اغیز کوي. په دې مرکزونو کې اوسمهال شاوخوا 1200 کډوال دیره دي. په ملبورن کې دیره د بشري حقونو حقوقي مرکز او د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري حقونو لپاره د نړیوال نوښت په نوم ټولنو وویل د استرالیا د حکومت دا اقدام به چې تیرونه اعلان شو د کډوال بې کوره او بې وزلي کړي او زیاتوي چې دا پناه غوښتونکي به یو ځل بیا لزیان او خطر سره مخامخ شي. دواړو ټولنو د استوګنې، بېوزلۍ او شکنجې په چارو کې د ملګرو ملتونو پر دریو ځانګړو راپورترانو غږ کړی چې د استرالیا له حکومت څخه د دې اقداماتو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو د استرالیا پر حکومت له دې کبله په پرله پسې ډول انتقاد کړی چې کډوال او پناه غوښتونکي د دې هیواد له قلمرو څخه د باندې ټاپوګانو ته چې تر ډېره توقیف خانو ته ورته دي استوي. د نړۍ له بېلابېلو ناامنو سیمو څخه استرالیا، لویدیځې اروپا او شمالي امریکا ته د کډوالو د لړۍ له چټکېدو وروسته د دې هیوادونو حکومتونو د کډوالو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړل. په دې لړ کې کاناډا سلګونه کډوال خپلو هیوادونو ته استولی دي. رویټرز خبري اژانس د کاناډا د حکومت د دولتي اسنادو په حواله راپور ورکوي چې په دې کډوالو کې نیمایي عراقیان دي. د کاناډا حکومت خپلو هیوادونو ته د کډوالو د ستنولو په ګډون د کډوالو د مخنیوي یو لړ اقدامات عملي کړي دي، ځکه د هیواد ته د مهاجرت بهیر په وروستیو څو کلونو کې ګړندی شوی. د کاناډا حکومت له 2014 کال پر وروسته موده کې د 11 هیوادونو نږدې 250 کډوال ایستلي. دا هغه هیوادونه دي چې چارواکو د ملکی وګړو لپاره خطرناک بللی دي. په دې ډله کې 134 کسان عراق، 28 کسان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او 33 کسان افغانستان ته استول شوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو زموږ غږ له مشال رډي اوري. په دې وروستیو کې په ځینو ځایونو کې د جنګونو له کبله په لکونه خلک نورو هیوادونو ته کډه شوي. ملګری ملتونه وایي چې د خلکو کې په لکونه ماشومان هم شامل دي چې په کوربا هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې دي. فرانس پریس خبري اژانس د ملګری ملتونو یو تازه رپورت په اړه لیکنه خبره کړې ده. بشیر ګواشي تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي چې د نړۍ له کډوالو ماشومانو نیمایي برخه چې خواوشا 3.5 میلیونه کېږي ښوونځیو ته نه ځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د اګست په 12 تاریخ خپره کړي رپورت کې ویل د دغو له تعلیمه پاتو ماشومانو عمرونه د 15 او 18 کلونو تر منځ دي. په دې رپورت کې د نوبل جایزې لرونکي ملالی یوسفزی لخلی ویل شوی چې ماشومان باید له خپل هیواده کډه کولو ته مجبور نه کړل شي او نه هم باید له تعلیمه بې برخې شي. شل کلنه ملاله په سوات کې طالبانو په سر وویشتله او زخمی یې کړه. اوس هغه د تعلیم لپاره مبارزه کوي. فرانس پریس خبری اژانس د یو این ایس سی آر د دې رپورت په حواله ویلي چې د دې هلکانو او جنکو تعلیم د دوی د خپلو او هغو هیوادونو د سولې او پرمختیا لپاره ډیر ضروری دی چې دوی ته یې ځای ورکړي. دې ادارې له ځینو هیوادونو غوښتنه کړې چې د کډوالو سره د تعلیم په برخه کې مالی مرسته وکړي. په رپورت کې زیاته شوې چې پیسې ورکوونکي هیوادونه دي له بیړنیو حالاتو ور اخوا هم مرستې وکړي. فرانس پریس خبری اژانس ویلي چې په نړۍ کې 90% ماشومان ابتدایي ښوونځی یا پرایمري سکول وایي، خو کډوالو ماشومانو کې دا شمیره 60% ده. که څه هم دا شمیر د 2015 کال د 50% څخه ښه شوی، خو بیا هم ملګري ملتونه زیاتوي چې د تعلیم په مخ کې پراته خنډونه باید لرې شي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په دې رپورت کې زیاته کړې چې د شام گاونډیانو او یورپی هیوادونو ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو داخلولو لپاره هلې ځلې کړې دي، خو لا نور کار پکار دی. ملګرو ملتونو همداراز ویلي په هغو هیوادونو کې چې اقتصاد ښه نه دی، ډېری ماشومان تعلیم نه کوي. په دغه سو ملکونو کې 28% کډوال ماشومان میشته دي.
دا سهار لنه هو، دا مخام تر شپگو.
د پاکستان د سینټ د بشری حقوقو قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د روهنجیا د مسلمانانو په وژنو او زیاتیو په احتجاج کې دی د میانمار سره تجارتي اړیکې ختم کړل سي او په خصوصي توګه پوځي سامانو سره دی په اړه سوي معاهده او خبرې دی ختم کړل سي. د ګیټو غړیو ویلي چې د روهنجیا مسلمانانو سره روان ظلم زیاتی د برداشت وړ نه دی. رفعت انجم په دې اړه نور حال راکوي.
تیر مقام شوی دی غونډې په اړه د بشري حقوقو د کمیټې مشري او د متحده قومي موومنت د سینټ غړي نسرین جلیل مشال لریو ته وویل چې پاکستان د میانمار سره خپل تجارتي معاهدې په خصوصي توګه پوځي سامان په اړه خبرې اترې ختمې کړې او په واضح توګه دی خپل احتجاجي او مذمتي بیان ورکړي.
په وقتی توګه چې هغوی سره زموږ په تجارتي او نورو داسې څانګو او په خصوصي توګه پوځي او سامان شعبه کې چې کمی اړیکې دي، دا دې په فوري توګه ختمې شي تر هغې تر څو چې په مسلمانانو تشدد او زیاتی نوی ختم. بل دا چې پاکستان همیش د مشکل او مصیبت په وخت کې نور ملکونو ته د خوراک څخاک امداد لیږلی دی، خو په دې معامله کې وروسته پاتې شو. نو پاکستان ته د روهینجیا مسلمانانو امداد هم کول پکار دي.
کمیټې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه هم غوښتنه کړې چې هغه د راشي او سینټ د روهینجیا د مسلمانانو په اړه د پاکستان د واضح دریځ نه خبر کړي او دا معامله دې تر ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل رسولو کې هم کردار ولوبوي. د کمیټې یو بل غړي او د پاکستان مسلم لیگ نون سینیٹر نثار محمد وویل چې په نړۍ کې او په پاکستان کې په ولسی کچه د روهینجیا مسلمانانو لپاره آواز اوچت کړی شوی دی، خو د پاکستان د حکومت واضح موقف نه دی راغلی. د نوموړي په وینا تجارتي اړیکې ختمولو سره به په میانمار حکومت د پاکستان لخوا یو لوی فشار اچولی شي. کمیټه غوښتل چې نړیوال د روهینجیا مسلمانانو خپل سیمو ته بیرته تللو لپاره محفوظ ګامونه پورته کړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګمه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په جنوبي وزیرستان کې د خاصدار لیویز فورس ملازمین وایي دوه کالونه وسول چې حکومت ورته وردی نه دی ورکړې. د دوی په خبره وردی ټوپۍ او څپلۍ په خپلو پیسو اخلي. د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د خاصدارو له دې ستونزې خبر دی او دا چې زر به یې ور هواره کړي. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
دسلی وزیرستان تو خلدم تونی کا بالیانو سارا تعلق لارون کی د خاصدار لیویس فورس ملازمین ویائی چدوا کالا کیجی دویتا چا سرکاری ور دی جماعت سپلائی ٹوپائی چاہ ندی ور رسوالے دے دگی فورس یو ملازم محمود خان پا داغا با ریکش مشال ریڈیو تا پا دا رنگ جاغ دلائی دائی یو بل ملازم احمد جان زیاتوی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفرال اسلام خٹک پر داغا باریک شد سوی آئی واروائی زنے
دیکھ دا خبر ہے کہ پریویس فائنینشل ایئر کی میرا دے ٹول حسادار او لیوی زبرا دے وردے او دے بوٹے پراپر سسٹم جوڑ کھڑا ہوں تو آخری ٹیم کے چند فائنینشل ایئر کلوز ہو سے فرنٹ ڈویژن سر میرا خبر اب پیراز نشوا سرا اے دے وجہ او دیکھول کی وینس اللہ العزیز دے دے ٹول بوٹون وردے دوال بجوڑا او دوال بجوڑا بوٹون ٹول حسادور او ٹول لیوی سان شلو خلی
دا غوم لازمینو دا غشتنا ہاں وکڑا چھ دے تیرے ورکے وردائی دے پشتنا وشی او دے انڈیا سے دے زیموار چرواکی مشتا خپلا وردیر رسوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو ته ورځي د خبرونې د پښې بوت رسیدلی ول احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو پر اسلام آباد لاہور موټر وے په یو ټرافیکی پیښه کې څوار لس کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د اسلام آباد موټر وے پولیس وایي چې د مسافرو ډک وین د پنجاب له جنگ ضلع څخه د اسلام آباد پر لور روانو چې نن سهار پر چکری انټرچینج له ټرالر سره وجنګېدی او اور یې واخیست. د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ تر مخه په صبح کې تر دې دمه 21 کسان د ډینګي له تبې مړه شوي دي. په دې کې 19 کسان د پېښور، 2 د هزارې او یو د 400 او بنیر دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ایران له یو ورځنۍ دورې وروسته نن د ترکیې په سفر روان شوی دی. د سیمه ییزو هیوادونو د سفرونو په دې پړاو کې به نوموړی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم بنالی یلدریم سره پر دوه اړخیز اړیکو سربیره د افغانستان، روهینجا مسلمانانو او کشمیر په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سره سریب نړیوال ادارې د دې هیواد په شمالي برخه کې تر نامعلوم مودې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند نن مشال راډیو ته وویل چې دا ګامې تېره ورځ په مزار شریف کې د لورینا انبرال په نامه د دوی د یوې هسپانوي کارکوونکي له وژنې وروسته پورته کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې ترهګري ته په هر ځای کې ماتې ورکوي. تېره ورځ د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې پر دغه هیواد د ترهګریزو بریدونو د 16 کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې. ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې ترهګري ته به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ماتې ورکړي. سعودي عربستان ویلي چې د دې هیواد د دفاع وزارت پر مرکزي دفتر یې د داعش وسلوالې ډلې د برید پلان شنډ کړی دی. سعودي امنیتي چارواکو نن د حکومتي رسنیو له لارې ویلي چې دوه یمنیانو چې په دې هیواد کې په مستارو نومونو اوسېدل غوښتل په ریاض کې د دفاع وزارت پر ودانۍ ځان وژونکي برید وکړي. د پاکستان او د کرکټ د نړیوال لوبډلې ورلد 11 ترمنځ د درو سیالیو لومړی شل اوریز لوبه نن ماښام 9 بجې د لاهور په قذافي سټېډیم کې کیږي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ سیالیو په درېمه لوبه کې نن مس اینک اتلانو د بند امیر شاماران لوبډلې ماته ورکړه. بل پلو په څلرم لوبه کې سپینغر لوبډلې د بوست ساتونکو ته ماته ورکړه. خبرونه خبرونه مل مشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظم وړاندې کول دي سره د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې ک پر دې سپو پاتې سواست نو ډیو ریډیو بو اوري زه بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبري اعلان سره یو ځای لتا سو اجازه غواړم هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.